په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. پای د خبرونو کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سو کورنۍ وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، دغه مرستې د ترکیه د سری میاشتې ټولنې د داخلي آفاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت وایي له دې سره د هغو کورنۍ شمیر 23000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشری مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 نه د کال د فروری میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,65,850 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې تر 28 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. دا ته بجو په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. په پاکستان کې له واک څخه د عمران خان تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر دوه بجو پوری د نوی لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې تر محدودیتونو اندېښنه وشو ده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کیږي.
د پاسپورت ریاست یو بیا په انلاین بڼه د نوم لیکنې پروسه پیل کړه، خو یوازې په کابل کې. اورزګان کې ګڼ ماشومان په درنو کارونو بوختي. په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې پرون وسپارل شوې.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. تشنه اسمان لاندې امنیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیشن مشر هم دی عمران خان ته د ادمي اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لری کړی سي د متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیشن وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه می په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پوری د نوی لومړی وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له د سره ل بیا بلاغه ورسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخ ته راغو داغه باندې به رایه چونه.
اوس ګټونکي څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن؟
او اوس دا وخت ګټونکي اپوزیشن سو ځکه چې ډېر وخت د نه باورۍ تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغ لومړی وزیر پاتې نه سو.
عمران خان څو څوري په خپلو څرګندونو کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې یا د لری کولو په هڅه کې دوی لاس لري. دا څرګندونې یا دا تورونه د ولي پورې کړې؟
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتاسو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک یې خوشوي. او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پر چا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سي سي دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې لګېږي نو عمران خان باندې زیات الزام دا لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچ کولو لپاره له شکست ځان له ماتې ځخه نو د دغه لار خپله کړې ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معامله کې د مداخلې هیڅ رول نشته.
او کوپلند راتو وایي چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهان په نظر څومره موږ اورېدلې دي هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډېر تاثیر ونه کړي، البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډېر شدت سره وړله او چې ور باندې دا تور وخت نا وخت لګېدی لکه دا چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر داسي لکه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل، خو هغه چې بیا نوی حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي، البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو را سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان بانک چارواکو د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا یو ان ډی پی له چارواکو سره د افغانستان د بانکي ستونزو پر حل خبرې وکړې. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د یو ان ډی پی مرستیال وختنګ سوانیت په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
په مالی او بانکي برخو کې د افغانستان بانک سره د نړیوالو تعامل د خلکو په ګټه دی او دا چاره کولای شي خلکو ته د بشرپال مرستو رسولو په برخه کې اغیزناکه تمام شي. په دې اړه باندې هم خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان مرستیال هم په مالی او بانکي برخو کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه.
بلخو د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو له کبله د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلی دی. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. دیبرا لاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره رخنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي ضیا بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لږ نه مطرح شوله چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي وو په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډېره حده د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کېږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کېښودل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د تیرې میاشتې د ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنۍ دوه راوروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په څیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګډو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باورلیک یې منلی دی. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موجود کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار ښه ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ مدیریت خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو دولس ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیا بلا شک له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتک باندې نه دی پیل شوی. د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کول شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د په خبره کې روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیز لخوا د بندیزونو لړۍ خای نور هم ور باندې سخت شي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وې. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و.
لمیاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شوه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي و چې دغه پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس دا پروسه تر روژې میاشتې وروسته په ولایتونو کې پیلېږي.
حرف و کلام یزیا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانی میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی وی میرمن یه ده بدو دو شدید ناروغی لری او باید هر روش بگو میستو روستا ده درملن لپاره یو گواندی هیوات ده ولاد سی ده میتی ستونز لعمل نخوری نومی پراکور که واخستل سی خواهی نیستی که گی ده پاسپورت اخستو تا پتا مدی چی خپلا میرمن ده درملن لپاره بهر بوزی ده کس وایلا هم ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست ده چارواکو پسرگندوانو باوری ندهی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانم ممکن تکلیف گرده داره
در دا سوم زلده چه دی پاسپورت ریاست دی اسلامی امارت لراتک ورست جمنی کوی خو یوازی دی جمنو پا حد که پاتی که گی اواملی ندی سو ظلمو چه مراجع هم کرده غیر لده چه دوی کلا سایت و تری کلا اپرانزی بلسه نکوی او فوق لادا گرنگونه هم ده ده هیچا پتاوان نو پرا چه تر هدف زان ورستوی
سایت بسته کردن گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دو جا برسه به اصل هدف.
پر افغانستان ده طالبان رو لبیا وکمانی دو روز ده چو زله تر دیدم ده نمالوم و دلائل و لمخه ده پاسپورت ریاست فعالیتون بند سوی دی ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست چارواکو ننشان با ده حمل میاستی پشل منی چا اعلان وکر چه ده پاسپورت تاخیستن لپاره پا پلازمین کابل که آنلاین نملیکن پیل سوی ده ده پروسه با لروزی و روز ده پا ولایتونو که هم پیل سی ده دوی پا خبره ده کابل خار اولایتونو وسیدون که تر 2000 فرمونه ورکوی چه نملیکن وکری ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست ویان شفیع الله آزادی رادیو ته وویل
مونږ وکولای شو چې دی پاسپورت فعالیت د آنلاین طریق نه بیرته شروع کو نو نن تاریخ نه ورسته هیوادوال کولای شي چې د آنلاین طریق نه سایت نه خپل پورمی تر لاسه کی او په تعداد 2000 پورې دا چې کسان مونږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشته او کاری ورځې نیمایی دی نو دین ورسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغیړیو تر څنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. درویش کلنه مینه د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کاراست تا 500-600 تا 1000 دلار
دیره کمیشن کارندی چه تر 500-600 آن تر 1000 دلار رو ور کنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت دخیر او در کبیه خموک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده طول حق لدی پاسپورت وقتی خونشی کولی زکا موک سلور میاشتی که حسه کهو او دری سلور زلی مو وقتنلیک هم واد کر چه احکام وقتو خوبو منو شکرائی چه پاسپورت وقتو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي خو وایي له دې وروسته سیستم آنلاین څه وایي چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لاند کړي. ټاکل سوی وه چې 13 شنبه له هېواد بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل سي خو لا یې کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. او سمیو نریوال مسئله د پولند پلازمین ورسا که د بس پنی چولولو پا غنده که مرستندو یو هیوادونو او سازمانونو لأوکراین سره د نجده لسو میلیاردو دلارو پا ارزشت مالی مرسته او پور ورکولو جمعنه وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو دغه ژمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ و چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین و چې د جمعې په ورځې کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدراعظم جستین ترودو په آنلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
As a humanitarian crisis deepens and
دا چې بشری بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي په کار د چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي په همدې هدف نن دلته راغون شویو راځي په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکرایني کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډوي هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,400,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل انصر ووسی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم وروزګان کې بي وسلې سینې کورنۍ اړکړي چې خپل ماشومان له خونځي راوګرځي او پرځای په درنو کارونو او خواري مستوري اخته کړي ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې خیز زده کړي وکړي او روښانه راتلونکی ولري خو د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له خونځي وباسي او پرځای کار پرې وکړي په دې اړه نور حل په دې ریپورت کې
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالی د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغیزې کړي او د هغوی راتلونکی تیار کړي د ورځې 12 بجې دي او اته شپته کلنه جان محمد په سپینه ژره روژه په خوله د ترینکوټ ښار اړوند د شامنصور په سیمه کې د یوې ویالې پر غاړه د شنو وښو پرې بلو پوخ دي څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي دی په ترینکوټ ښار کې د غواګانو کوچنی فارم لري او اړ دي چې د خپلو حیواناتو خوراکه د کمزوري اقتصاد له کبله د همدې ویالو پر غاړه برابره کړي څو ورځنۍ ګټه یې څه اندازه زیاته سي خدا سپینجوری بابا یوازی ندی بلکه شپاش زامن هم لری او هغه هم دده ترسنگ سهر او ماشام پا هرطوی که پا کار بوختوی او یا هم غواگانو تا دا خوراکو پا برابرولو پا پردو یمزکو که بوختوی دا پلار او شپاش زامن پا جه هسته که جیچ دوم رس پیدا کردی چو پا خپل کور که سهر او ماشام پریوستر خوان یو زای دا خپل کورنی دا نور غورو سر او خوری جان محمد دغراز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوند کې پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي
اولادونه شپږ دانې زامن لرم قانونو کې شپږم فلم په ویلي
نو بلړي دی ولی نه دی په ویلي
نو خو نو مره په دا کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا خو بار مش خو داسې غریب خلک نو داسې چې د اقتصاد د خواصه کمزوري نو د کور د چلاو لپاره نو دی یو دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې وره خو نو دونه وخت نه دغه نه لري چې اوس نور درسونه په وایي نو دا پرزو دی چې زده کړې وکړي او درس ووایي یو شی ووایي مګر خو هغه مو هغه ته وخت نه لرو باره د ډوډۍ دپاره مو وسې کاروبار خو کوو چې د کور چلاو خو غواړي ډوډۍ غواړي
دا دردونکې کیسه په اورزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بېوزلۍ سره مخامخ دي په اورزګان ولایت کې شمیر خلکو پر داسې مهال د فقر او بېوزلۍ له امله خپل ماشومان له زده کړو راګرځولي او د هغوی ژوند یې تورې کیارې ته اچولی چې په دغه ولایت کې وچکالۍ په اکثرو سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې سوي ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بېوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي دی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړې راوګرځوي دا دی لړلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیولا نسیب الله وحید الله ازادي راډیو ته ویل
زمونږ
ټیمان ټول وم کو خرڅوم یو سو یو سو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوو ماشام لا به دوی اوس چې ورته ودرېږو سهار وختي چې راسو تر ماښامه پورې پاک چې خدای خپل یو شی مچ ټول کړو هلته خسو یو لسه شلی شي موږ هغه باندې خپل رو یعنی سلام علیکم خدای دوی درې ډوډۍ کې ژغ وینو تر سهاره نه خپتېږي
دوه سوه درې سوه دوه نیم سوه نه ورته خلاص نه مشر لرم
بلخوا د عقلي عصبي او رواني ناروغي متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکي ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن روح فزیکي او رواني حالاتو منفي اغېز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي. په ټوله کې د اروزګان ولایت دا د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د روژې د میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړېږي. ولسي خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څار او له سوداګرو انصاف غواړي. بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه یادوي.
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارک میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو اوبه لوړیږي. د کندهار ښار یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون دې ته زمینه برابره کړې چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کیږي.
قیمتونه یو څه پورته شوي چې د روژې تر مخه لس لیټره غوړي په 1500 افغانۍ وه، اوس 1410 افغانۍ ګوره، په 1600 افغانۍ وه ګونۍ، اوس 2500 افغانۍ او داسې دغه ګرانسین د خود لوبیا پورته شوي چې تر مخه 1360 وه، دا سپینه لوبیا اوس 1400، سپینه سره لوبیا 1400، څلوېښت 1400، اوس 1500 افغانۍ. نو دغه شیان یو څه اوړه تر مخه په 1800 1300، اوس په 2000 په 2500 افغانۍ.
د کندهار ادب اوسیدونکي حبیب الله او جان محمد د روژې لره رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د بیو د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي.
اوس خو به شي واسنه پر رسید به شي ګران دي د روژې تر مخه لای نو کې حال برابر خو سره غا ډیر ګران دي سوله ورځ په ورځ ګران کیږي مګر حکومت یې سر نه پګرځي هیڅ پر څه نه لام نه کوي. اوله دا ډوډۍ دې په خوا ته نو کوي برابر بیا اوس ګر سره په لغه اول ډوډۍ باندې سړي کنات نه کېږي بیا ورانه بیا نه باره دېش دا ونه کې وړې دا کار کم پرې دا کار کم وځي.
د روژې مخکې په حالت ډېر خراب وو، بلکې چې روژه راغله د ام ډېر خراب دی چې هر شی څنګه قیامت دغه څخه دوه چنده نور ورته شوی دی، کڅ وړي کې کڅ وړه کې برکه او موږ ډېر د سخت حالات سره مخامخ یو.
د کندهار شاروالی مسلمان وایي په کوردننه د تولید سو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي، خو له بهره د وارددونکو توکو د بیو کنټرول د دوی تر واس لوړه خبره ده. فرید احمد انوري د کندهار شاروالی د مارکیټونو د تنظیم امیر.
نو شاروالی خپل تصمیم لري او تصمیم گیری کړي ده. موږ د روژې څخه د بیدری ورځې مخکې د لبنیاتو لپاره یو نرخ نامه چې موږ مخکې کار کړی وو هغه مو جوړه او ترتیب کړه، ځکه دا زموږ وطني تولیدات دي، موږ پر دې باندې برداشت یو او د دې قیمتونه ټاکلی شو. ولې کوم شان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري د موږ تجارانو د بهر څخه راوړي ته بند هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دي او هغه په ډالر او په ایرو او نورو چې د دې کرنسی د دې ورکی نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه بولي. د دا خونې مرستیال عبدالباقی بنا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول خو بازار په عرضه او په تقاضا اړه لري، بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو خپل تولیدات نه لرو چې یو مشخص قیمت ورته تعین سي او مواد مو خپل او داغه تمام شوه جمع یو څه ګټه ورته تعین سي او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرداتو باندې زموږ پر ګمرکاتو باندې په خارج کې په داخل کې مختلف مشکلات من سرازي چې هم پر مالونو باندې دمرچ راځي جریمه راځي.
سره لدی چې اوس مهال د افغانیو پر وړاندې د ډالرو قیمت نسبتا کښته سوی خو بیل وړی دی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په کور دننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه اسانه خبره نه ده چې ډیری توکي له بهر څخه راوړل کیږي.